أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العلي العظيم. تغى آيات كريمة لسورة إبراهيم لمري آيات سورة إبراهيم تور لسم لمبر سورة دو پنزوس آیاتونه لري. دا سورت مکی سورت دی، یعنې تر هجرت مخکې نازل شوی دی. په مکه مکرمه کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا مهاجر شوی نو دا سورت الله عز وجل نازل کی. د دې سورت په سر کې هم د مقطعات حروف څخه الف لام را راغلی دی. د داسې حروف اړوند تکراری مش خبره کړې ده چې داسې حروف ته حروف مقطعات ویل کیږي. د جمهور علماو پر مذهب باندې د داسې حروف معنا کول جائز نه دي. دا یوازې او یوازې د الله عز وجل حکمت دی په دې کې چې خپل بندگان عاجز کی او خپل بندگان په دې پوه کی چې ای زما بندگانو، دا قرآن د الله کلام دی. د دې قرآن په حقیقي مفهوم باندې کما حقه تاسو نشئ پوهېدلی. ځینې داسې شیان به پکشي وي چې د هغو علم به یوازې د الله سره وي، لکه دغه مقطعات حروف الف لام را. دا څه معنا؟ الله اعلم بمراده، الله څه پوهېږي په خپل مراد باندې. چې د الله څه مراد دی په دې الف لام را سره موږ یې په معنا نه پوهیږو. یا دا د الله او د پیغمبر علیه السلام په منځ کې یو راز دی، نورو عامو انسانانو ته یې د پلټنې اجازه نشته. یوازې او یوازې د الله او د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم تر منځ یو پټ راز دی. کتاب انزلناه الیک، دا کتاب دا د نحوي قانون له مخې خبر د مفتدا دی. معنا هذا کتاب، دلته هذا لفظ ایښودل کیږي. هذا دغه چې الله عز وجل تاسو ته نازل کړی کتاب دی، دا قرآن. هذا دغه تاسو مخ ته چي دی، کتاب یو کتاب دی. الله فرمایي انزلناه چې موږ نازل کړی دی الیک و تا ته، لی د پاره د دې مو نازل کړی دی. تخرج الناس چې ترا وباسه خلق من الظلمات د تیارو څخه ال نور و روشنایی ته. په دې کې د قران فضیلت هم معلوم شو او د الله عز وجل د لوري څخه د پیغمبر علیه السلام فضیلت هم معلوم شو. هغه په دې ډول باندې چې د دې قران نسبت الله جان ته وکي، داسې فرمایي و دا قرآن چې دی کتاب انزلناه، دا کتاب موږ نازل کړی دی. د قرآن لپاره فقط هم دومره فضیلت بس دی چې د الله کلام دی. دا یو لږ د غور او د فکر خبره ده، په ساده نظر به سړی نه ورته ګوري. الله وایي دا قرآن موږ نازل کړی دی، الله وایي دا زما کلام دی. د الله عز وجل چې څومره لوړ دی، الله عز وجل چې څومره عظمت لري، الله عز وجل چې څومره فضیلت پر نور عالم باندې لري، کلام اے د نور مخلوقاتو پر کلام دومره فضیلت لري. د الله عز وجل شان خو دومره لوړ دی، بیخي تصور یې نسی کېدلای. داسې څوک نسی ویلای چې الله پر مخلوق څومره لوړ دی، د الله مقام پر مخلوق څومره لوړ دی. دومره لوړ دی چې د انسان سره الفاظ نسته چې تعبیر کړي. لا یتنهی، پای نه لري دغه عظمت الله، نه څوک تعبیرولای شي نه څوک ویلای شي. نو د دې قرآن فضیلت د عامو انسانانو پر وینا باندې څومره لوړ دی، څومره لوړ دی. د قرآن فضیلت، د قرآن الفاظ، دا د عامو خلکو پر الفاظ باندې څومره لوړ دی، دومره لوړ دی چې یو څوک یې تعبیر نشي کولای، دومره لوړ دی. ځکه الله عز وجل د دې قرآن نسبت ځان ته کړی دی. الله فرمایي وای کتاب انزلناه، دا یو داسې کتاب دی چې موږ نازل کړی دی. الیک و تا ته ای حبیبه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي. الله عز وجل چې څومره مقام لري پر مخلوق باندې، کلام اے د مخلوق پر کلام دومره مقام لري. نو د قران عظمت او د قران فضیلت دې ته خو بيخي مثال ایښودل کېدلای نس. خو که سړی په ظاهر ورته وګوري، د یو چا چې د یو چا سره محبت وي، اخلاص وي، یو دوست وي، هغه لس کاله د ده سه مسافر سوی وي، لس کاله د نه یې لیدلی، او هغه د ده داسې دوست وي چې د ده د ژوند ټول مشکلات هغه پر غاړه اخیستې وي. د داسې یو دوست خط ناببره یو چا ته راورسېږي چې د دغه اشنای خط کې راغلی دی، د دا دوست خط کې راغلی دی، دی چې کله په دې باندې خبر شي نو د ډېرې خوشحالۍ څخه هغه خط ډېر چابک عمله کوي، خلکو ته وایي تاسو چپ سي پلامه پرېږدئ چې چیره ته لیکلی دی. دا هغه دوست دی چې زما د ژوندانه اکثر مشکلات دی پر غاړه اخلي، او نه پوهېږم چې څه به یې راته لیکلي، کومه داسې خبره به یې راته لیکلي چې په هغه کې به زما ګټې وي، ځکه دا زما داسې دوست دی چې تر اوسه پورې ما د بدۍ خبره نه ده ځینې اورېدلې. نو په ډېر غور او فکر توجه باندې خط د ځانه سره ووایي. الله عز وجل تا ته خط را لېږلی، دا قرآن د الله مکتوب دی، ته باید په څومره مینه او محبت ولولې، څومره قدر یې وکې. الله عز وجل ستا هغه دوست دی چې ستا مور او پلار، ستا ټول قریبان د دې ټول محبت سره را یو ځای سي، په زرګونو واره د الله محبت پر زیات دی. نو الله ستا داسې دوست دی. اے انسان، ته څومره عاجز یې، څومره عاجز یې چې ستا عجز اندازه نه ورته ښودل کېږي، ستا د وجود یو داسې باریک رک الله وشکي چې هغه په سترګو نه لیدل کېږي. ته به لس لپړ لیونۍ په بازار کې ګرځې، باچا بوی په لکونو پوجونه به لرې، مګر الله عز وجل به د اصحابو یو معمولي رګ ورپرې کړي، لس لپړ به پر سړکانو تللې. څومره عاجز دی انسان، ته دومره عاجز یې، د الله دومره لوړ مقام دی. اے انسانه، ته باید د خوشحالۍ څخه شپه ورځ د خدای دغه مکتوب چې تا ته رالېږلی دی په محبت محبت یې ووایه، خوند ځینې واخلې، فایده ځینې واخلې، ګټه ځینې واخلې. الله عز وجل ستا داسې دوست دی چې دغه مکتوب چې قرآن دی تا ته یې رالېږلی دی، په دې کې ستا د دنیا او د آخرت ګټې یقیني ایښې دي، ګټې پکښې یقیني دي. ستا د داسې دوست، د داسې خالق مالک، اخر د داسې ذات چې ته چاره نه ځینې لرې، داسې ذات کلام دی. نو په دې سره د قرآن عظمت معلوم شو. الله فرمایي کتاب انزلناه، دا یو داسې قرآن دی چې موږ نازل کړی، بس قرآن د هغه فضیلت بس دی. که څه هم دومره فضیلتونه دي چې علماو ټکونه ټکونه جلدونه جلدونه کتابونه باندې لیکلي دي، د قرآن پر فضیلت باندې لا هم بیان کړی نه دي. خو که چیرې یو انسان د عقل والای، بس دا خبره چې په ذهن کې کښېږدي چې دا قرآن اخر د الله کلام دی، سبحان الله، دومره عظمت د قرآن بس دی. الله عز وجل فرمایي و اي حبيبه لتخرج الناس، دا داسې کتاب دی چې ته را وباسې خلک من الظلمات د تیارو څخه الى نور و روشنایی ته. په دې کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فضیلت دی، هغه دا چې الله عز وجل خپل دغه بهترین کلام خپل بهترین پیغمبر ته ورکړی دی، او د دې ویاړ او افتخار یې وربخښلی دی چې دا قرآن پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر خلکو تلاوت کی، خلکو ته معنا وشي، خلکو ته حکمتونه وشي، خلک د تورې تیارو څخه راوباسي. په دې ځای باندې علماو ډېرې خبرې کړي دي، وایي د قرآن کریم څو مرحلې دي، لتتلو علیهم وتزکیهم وتعلمهم الكتاب او كما قال. دا قرآن داسې کتاب دی اے حبیبه چې ته یې پر دې باندې ولولې، او د دې قرآن په برکت باندې د دې د زړو څخه خیرې پیرې وباسې، او دې ته د دې قرآن په وجه باندې حکمت وشه، تدبیر وشه. د قرآن درې مرتبې دي، لفظ د قرآن دی، معنا د قرآن ده، او عمل په قرآن باندې دی. لفظ د قرآن په دې کې هم تاثیر پروت دی، معنا د قرآن په دې کې څو چند تاثیر پروت دی، او حکمت او تدبیر عمل په قرآن کریم باندې دا ولایت دی. د شک وتلی څوک چې ولی جوړیږي په قرآن چې کما حق هو عمل وکي، هغه یقیني ولی د الله دی، د الله دوست، هیڅ شک نشته په دې کې. اے حبیبه، ته دا خلق د دې قرآن په وجه باندې د تور تیارو څخه خراباسې، ته قرآن پر دې ولولې، دا خلق څه کوي؟ د قرآن تلاوت کوي.
په دې باندې په انسان کې تاثیر پیدا کیږي. علماي کرام پر لیکي وایي قرآن الفاظ که څوک ډیر ډیر وایي نو د شیطان د تاثیر به هم الله وساتي، د دغه انسي شیطانانو د تاثیر به هم الله وساتي، چې دا کږې وژې لارې خلکو ته شي او کوژوالی په دین کې لټوي د داسې کسان د فتنو څخه به هم الله وساتي. او دوهمه درجه د قرآن کریم دا معنا ده، که چیرې څوک په معنا باندې پوه سي په قرآن کریم کې به ډېرې د حکمت خبرې پیدا کړي، هغه تاثیر به یې څو چنده سي. که څوک د قرآن کریم په ترجمه او په معنا باندې ځان پوه کړي، د انسان په وجود کې چې کومې خیرې پیرې نیمګړتیاوې او ګناهونه دي هغه دا باسي د قرآن. او درېمه مرتبه د عمل ده، کله چې څوک معنا یې زده کړي نو بیا عمل هم ورباندې کولی سي، نو یقینا به الله ولي وګرځي. اے حبیب، ته دا خلق د تور تیارو څخه د قرآن په برکت را باسه، ځکه تا الفاظ دی ته ویل دي، معنا دی ویل ده، عمل دی په دې کې فرفلې کړی دي، په دې درو سره طریقو باندې خلق د تور تیارو څخه را باسي. او هغه کتاب هغه کس یقینا کو په ته ډیر ژر نږدې کېدونکی دي چې د قرآن تلاوت نکړي، یا یې خپله نه کوي، یا یې اوري نه، یا یې په کور کې نه کېږي، یا یې ترجمې ته نه کښېني، یا عمل نه ورباندې کوي. نو چې الفاظ یې نه وایي، ترجمې ته یې نه کښېني، نو عمل خو بیخي لرې خبره ده. په دغه وجه باندې علما ډېر ټینګار کوي، کتابونه راوړي، وایي عام خلک دې داسې وکړي چې الفاظ د قرآن کریم دې ډېر ډېر وایي، د قرآن کریم ترجمې ته دې ډېر ډېر کښېني، ځکه د دې قرآن په الفاظو او د دې قرآن په معانیو باندې یو انسان د تورې تیارو څخه راوځي. او د دې قرآن دا اثر دی چې په انسان کې به روشنایي باقي ساتي، او د عمل لپاره دې هم انسان کوشش کوي. دا ډېره لویه خبره ده. لتخرج الناس من الظلمات الى النور، او دا داسې کتاب دی چې ته راباسه خلک د تورې تیارو څخه و روشنایي ته، بإذن ربهم فأمر أو فهكم درب ددي زك أصلا هداية خف الله دي لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أصلا الله عز وجل هداية چاتك إيش خوشيسي خدا چي دا قرآن خلق دا تياروس خراباسي، پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا دي قرآن فبركت باندي خلق دا تور تياروس خ روشنائي تراباسي، دا تور تياروس خ كفر وشرك دي كنا کوپر شرک مختلف تیاری کیږي. د دې څخه د قرآن په برکت باندې روشنایی ته څوک راوځي، روشنایی چې شته ایمان دی. الی صراط العزیز، ولارې ته د هغه غالب ذات الحمید چې زیات ثنای ویل کیږي. الله الله الذی هغه ذات له دی الله لرما هغه شیان دی، فی السماوات چې په اسمانو کې دی، و ما هغه شیان دی، فی الارض چې په مځکه کې دی. ته چې قرآن وایه، دا د چا کتاب دی؟ د الله کتاب دی، د الله دین ته دی دا قرآن را بولی، په تا کې اثر شي. یو داسې الله نه دی لکه کفارو چې فکر کړی دی، بلکې الله الذی هغه ذات دی چې له دلره مملوک دی، ما هغه شیان فی السماوات چې په اسمانو کې دی، و ما هغه شیان فی الارض چې په مځکه کې دی. او که څوک دې لارې ته ناراضی، و ویل سخت عذاب دی، هلاکت دی، ویل سخت عذاب ته ویل کیږي، هلاکت ته ویل کیږي. یا یو ویل دا په جهنم کې د یوې خاصې شیلې نوم دی چې عذاب یې ډېر سخت دی. الله عز وجل فرمایي و ویل سخت عذاب دی، یا هغه خاص شیله د عذاب دلیل کافرین کافرانو لره، من عذاب شدید، د عذاب څخه چې ډېر سخت دی. الذین یستحبون الحیاة الدنیا علی الآخرة، دلته الله عز وجل د کفارو خصوصیتونه بیانوي چې د کفارو څه څه خصوصیتونه دي. او په عمومي ډول سره بد انسان دا کم وي. الله عز وجل فرمایي وای الذین هغه کسان دي، یستحبون چې دوی خوښوي، الحیات الدنیا ژوند د دنیا علی الاخرت پر آخرت باندې. اول علامه یې دا ده چې د دنیا ژوند یې د آخرت تر ژوند خوښ وي. دا علامه دا د کفارو علامه ده، او ډیره بد علامه ده. نو اوس خو د خلکو څخه چې پوښتنه وکړي، هر سړی دا وایي، وای نه، د دنیا ژوند مې پر آخرت نه دی خوښ، د آخرت ژوند مې قرباني خوښ دی. یا دغه خبره چې تا ته یو مسلمان ورور وکړي، ته یو ګړی حساب سره وکړه، ورسره منه یې مه، د ځان سره هم حساب وکړه. چې یو څوک دا دعوه کوي چې د دنیا ژوند ته آخرت تر ژوند خوشول دا د کفارو علامه ده، او په دې کار سره یو انسان گمراه کیږي، نو راسته ته د ځان سره حساب وکړه. که چیرې رښتیا هم ستا د آخرت ژوند تر دنیا تر ژوند خوښ وي، ته هیڅکله باید پر دوکانداري باندې جماعت قضا نه کړې. او که چیرې یو ځای د صدقې او د خیرات کولو راسي، نو ته بلابود پیسې ولرې، نو داسې مه کوه چې هغه ذخیره کې هغه د ضرورت ځای چې ستا همسایه ورور وي، دربدره سوی، مسکین سوی، مریض سوی، بندي سوی، کومک و سره وکړه. راسته ته د ماښام ډوډۍ لرې، پیسې لرې، خوراکه لرې، د میاشتې نفقه لرې، ستا په قریبانو کې ستا یو دوست دی، د صله رحمي حق دی پر تا باندې، بندي سوی دی، ناروغه سوی دی، خوش سوی دی، موټر وهلی دی، یا یو بل مشکل په محل په ښار چیرې یو ځای زلزله سوې ده، چیرې یو ځای سیل راغلی دی، لکه دا څو عمر مخکې چې اوبه رالل، هیچا دا پوښتنه نه ده کړې. دا زموږ د ښار خلک ما نه دي د چا څه اورېدلي چې دا دونه غټ سیل رالی، اوازه یې واورېدله وایي ډېر څلوېښت کوره وړي دي د اوبو، چا د چا پوښتنه وکړله چې راځئ موږ او تاسو به سره ټول شو، دا خو د دې ښار خلک دي، مسلمانان دي، پر موږ حق لري، پوښتنه به وکړو چې دا کورونه یې وړي دي، نو د چا خلک وژل شوي دي، د چا کورونه وړل شوي دي، کم کومک موږ به سره وکړو. نو که چیرې رښتیا دا سړی وایي وایي د آخرت ژوند مې د دنیا تر ژوند خوښ دی، دا پوښتنه باید ده کړې وای. او که چیرې رښتیا یو څوک وایي چې د آخرت ژوند مې د دنیا تر ژوند خوښ دی، نو چې کله پر یو مسلمان ورور باندې یو شی خرڅوي، معامله ورسره کوي، درواغ باید ونه وایي. او که چیرې دی رښتیا وایي لس روپۍ ګټي، که درواغ وایي دولس روپۍ ګټي، او د ده بېخي څلور روپۍ لا بس دی، چې دی رښتیا وایي هغه ګټه هم ډېره ده، بیا هم دی د دوو روپو ګټې لپاره چې د ده ضرورت هم نه دی ورته، کاش چې ورته ضرورت وای، د ضرورت په وخت کې هم ناجایز دی. نو په دغسې حالت کې به لا سړی ویلي وایي چې مجبوره دی، یا ضرورت هم نه لري، بیا هم درواغ وایي. نو دا سړی خو درواغ وایي چې زما د آخرت ژوند تر دنیا خوښ دی، چې د آخرت ژوند خوښ وایي نو خو ده به یو څه ګټلی. یا دا خلک داسې د دنیا محبت بازی اخیستی، که د دین کار کی، که د مسجد کار کی، که د غریب کار کی، که د شتمن سړی کار کی، که د مسلمان دکی، که د ګناهګار دکی، کوشش کی چې یو رقم پیسې ځینې وشکي، لکه دته چې یو خط راغلی چې پام پام کوه قبر ته کرا لږې، دلته اشد د پیسو ضرورت دی، یو پلنډه خو خامخا در سره راوړه، چې داسې خبر د قبر نه وي ورته راغلی، دومره بدې خلک نه کوي، دغسې بدې اخیستي، تر حاله چې دا پیسې ګرځي د ده صفاتي د ده په کار هم دی، په کار یې نه ورځي. شیخ مصلح الدین شرازی رحمه الله یو واقعه را نقل کړې ده، وایي یو بخیل کس و، پیسې یې ډېرې درلودې، نو پیسې یې نه مصرفولې، یو ځوان زوی یې و، هغه به در به دره څرې کالي وږې تږې بې سرنوشته ګرځېدی، او ده پیسې جمع کړي وې، خپلې هم نه مصرفولې، چاته هم نه ورکولې، سخت بخیل و. نو دا زوی یې څراغ ورپسې راواخیستې، پلټنه یې پسې وکړل، هله 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 د پلار خزانه یې پیدا کړه. هغه یو منګی و، دا د سرو زرو پالوی و، دا دینارونه یې پکښې جمع کړي و، د سپینو زرو درهمونه یې پکښې جمع کړي و، دا یې ټول راویستلې، ابس دا پیسې یې راواخیستلې، کور ته یې د عیشو د عشرت و، د خوشحالۍ و، دا سودګۍ ټول سامان راوړې، پلار ته یې شې جامې راوړلې، او پلار ته یې د ژوند د استراحت څه اسباب و وسایل ټول برابر کړل. دا پلار یې داسې خوشحاله دی، وایي زوی الله دې جنتی کړ، دا څومره انعامات چې ته ماته راکې، او دا ژوند دې څومره راته وسا کې. نو بیا یې یو څه پیسې هم ورکړلې پلار ته، چې په دې باندې ته کار کوه، ګزاره کوه. پلار خو دا عادت و چې پر پیسو عاشق و، یوه روپۍ مصرفوله نه، چې چا به ورکړلې، که به موت وې، که به وګټلې، بس خپلې خزانې ته یې رسولې. نو لاړې خزانه چې پیدا کړل، چې اوس په خزانه کې پیسې واچوي، د خزانې په حالت کې یو څه تغیر راغلی دی. خوده چې کم منګۍ په خاورو کې شخ کړي و، هغه چې راپورته کې زر نسته پکښې، هغه ټولې ډبرې دي. یو دم یې چغې و نارې کړلې، رالی و زوی چې وویل چې دا زما منګۍ چا له منځه وړې دي، زما به اوس زاره وچې وې. زوی ورته وایي چې دا کار په ما کړی دی. وایي ولې د خدای ظالمه، نو زما دا دومره پیسې چې زما څومره ورسره محبت و، دا دې څنګه له منځه وړې دي؟ زوی یې ورته وویل چې پلاره، دغه پیسې چې تا دلته په دې منګۍ کې ایښي وې، پر تا خو ګرانې وې. پلار یې ورته وایي هو. وایي دومره درباندې ګرانې وې، که چیرې وژی سوی وای مصرفولې دي؟ ته وایي نه. وایي که مریض سوی وای بیا دې مصرفولې؟ ول نه. ول چې هره کم زحمت تر باندې راغلی وای، دا پیسې تا نه راخیستلې؟ پلار یې ورته وایي نه، چې مړ کېدلی لا مې نه راخیستلې. ما د پیسو سره دومره محبت دی. روزی ورته وای وای پلار چانه چې ستا د پیسو سره دومره محبت دی او تا په هیڅ صورت کې مصرفولی نه، نو چې زر در خزانه و چې څنګه، که زر په ډبرې کې هم هغه کیسه ده او که ډبرې په خزانه کې هم هغه او قطې مصرفوی نه. دا یو کس یو مسلمان ورور چې پیسې ګټي د ده په ژوندانه کې څومره ضرورت دی او څومره استفاده ځینې کې نورې ځینې پاتېږي، نو که پاته سي که نسي پاته، نو دی ته د آخرت بار ولې درنه یې چې د پاکې حلالې معاملې دپاره چا ته دوکه ورکوي، چا ته درواغ وایي، د چا سره خیانت کوي، ښه شی په بدل شي به بدل شی په ښه شي. دغسې خیانتونه او دغسې درواغ و دوکې دا ټولې د دې علامې دي چې د دې کس د دنیا ژوند تر آخرت خوښ دی. که یې خوښ نه سي نو د آخرت ژوند دغسې چټلوي نه، در حالی چې په دغه حلاله معامله کې هم الله عز وجل وعده ورسره کړې ده، د خدای پر خبره دی یقین نه دی، الله وایي رزق دله درکوم. دا چې اسباب و وسایل دې هم برابر دي، صرف او صرف ستا بسیږي دوې روپۍ، ته ګټې اته روپۍ، حملې و تبرې وایې غواړې چې لس روپۍ په درواغو وګټې، د خدای ظالمه. نو دا ادعا بیا مه کوه چې زما د آخرت ژوند تر دنیا خوښ دی، یا د دې کس نو د دنیا ژوند تر آخرت خوښ دی. دومره ورسره محبت تی وای نه ګانه په دنیا کې مفلسه نه سمه، راسه نو که په درواغ وي که په رښتیا وي که په خلاف الوعدګي وي که په خیانت وي، راسه څه پیسې وګټه. د هر چا کار چې دی الله عز وجل وای وای چې داسې ده، نو دا د کفارو علامه ده. اوله علامه دا ده الذين يستحبون الحياه الدنيا، آیات ته وګوري، الذين هغه کسان دي يستحبون چدی محبت کی خوشوی، الحیات الدنیا ژوند د دنیا خوشی، علی الاخرت پر اخرت باندې. دا یو علامت. دوهم علامت سره ویصدون عن سبیل الله، ویصدون او دی منکی خلق عن سبیل الله د الله د لارې څخه. کچیر یو څوک پر نیکه لار باندې روان وي، د تقوا لار اختیار کړي، د ځنی راګرځي وای پرېږده دا مکوه. په دې ځوانانو کې به ډېر لیدلي دي بعضې ځوانان الله عز وجل ښه هدایت ورته وکړي، ښه لمونځ ګزاره وي، عابد وي، زاهد وي، او د مشرق سره علاقه او رابطه لري، د دین د کارونو سره رابطه لري. دا نور ورته وایي وایي تا بیا څه بزرګي راواخیستل، ځوالي ده، جاهلي ده، اوس دا یې وخت نه دی. ګوره دا ظالمان د مسلمان ورور د الله د لارې څخه منع کوي، دا د کفارو علامه ده. دلته صریح الله وایي ویصدون عن سبیل الله، د الله د لارې څخه خلق منع کوي. دغه ځوانان چې هغه د دین سره محبت لري دا د قدر وړ دی، پر دې باندې د الله رحم سوی دی. که نه نو شیطان دومره ډېرې لارې برابرې کړې دي د دې ځوانانو د ګمراه کولو لپاره چې هغه بې شمېره دي. نو که یې ځوان راسي د دین لارې ته، دا نور انسي شیطانان پسې راسي. په دغه خلکو کې د کفارو علامې دي. دغه خلک که نو بیا کښېنستل چې زما د آخرت ژوند تر دنیا خوښ دی، زما د دین سره محبت دی، زه خو شکر مسلمان یم، الکه ته څنګه مسلمان یې، پتا کې خو د کافر علامات هغه دی خلک د الله د دین څخه راګرځي، که ژو لارو ته راګرځي. د دې یو مقصد دا سوی دی. د دې لپاره یو مثال وایم، یو بل مقصد هم تفسیر لیکلی. یو چا یو حرام و ناروا کار کوه، دوې ورځې مخکې سره ته وکړل، ول دا کار مې پرېښوی چې دا کار خو ناروا دی، حرام دی، پیسې مې پکښې وګټلې، توبه مې وایستل. نو زما د کور ټول غړي او قریبان و دوستان نور انډیوالان دا کتر باندې راجمع شول چې دا څه کوې، دا کار دې ولې پرېښوی؟ مال بالا مې په حقه توبه وایستل، نه کوم. ول نو په دې کې ګناه ده؟ ما ورته وویل، ول دا ټول د افغانستان خلک چې کوي دا که جهنم ته تلتې په سر کې ولاړ سه. مال دا ټول قریبان دا ستا ټول دوستان ستا انډیوالان په دې کې د کفارو علامه ده. تا د الله د دین لاره اختیار کړل، دې دې ځینې منع کوي. دا د قران سری الفاظ یو ته وګورې، په غټو تورو لیکلي دي ویصدون عن سبیل الله. د کفارو دوهمه غټه علامه دا ده چې دی د الله د دین او د الله د لارې څخه خلق را ګرځي. وای ما پروانه کی دا د دین کار مکه، ورسه د کفر او د دلالت د گمراهی کار وکړه. دا دوهمه علامه ده کفر. هر څومره چې د علیه السلام زمانه ته کم کسان نږدې سوي دي، د هغو سره د الله محبت دی چې دی نور ته نږدې کړی دی. علیه السلام د یو څراغ حیثیت لري چې څومره یو څوک ځینې لرې کېږي هغومره تیاره پر غوړېږي، او څومره چې یو څوک ونږدې دي هغومره باندې روشنایي ده. دا دین د څوارلس سوه کاله را رسېدلی دی تر دې خلکو پورې. او د دې دین لپاره په دې څور لسو کال کې په ملیونونو علماو داسې قرباني ورکړې دي چې په دې دین کې یو تاریخ ځای هم نه دی پرېښی، روښانه کړی دی دا خدمت یې د امت ته کړی دی. اوس یو ظالم راځي تا ته وایي، وایي دا څور لسو کال علما پر غلالت روان و، راسه زه نوی دین در وښایم، دا په دین نه پوهېدل، ستا مور پلار نیکه ګرده پر کوپر تیر شوي دي، دا غیر مقلدین وهبیه دغه رزلان چې پیدا شوي دي، په دغه کې د کفارو علامه ده، ویصدون عن سبیل الله، دا دین تر دې ځایه چې رارسېدلی دي او پر دغه حقه طریقه باندې را روان دي، تر نیمې دنیا ډېر انسانان پر دې لار باندې روان دي. دی وایي نه، دا لاره نه ده. څه چې زه درته وایم، دا څوارلس سوه کاله کې څو علما تیر شوي دي، دا نه پوهېدل، څه به پوهېږم؟ نو دا جاهل، دا ګمراه، دا کس چې د کفر علامه پکښې، دا د سختې سزا لایق دی. دا خلک د الله د دین څخه راګرځي، د دغسې بدبختو انسي شیطانانو په لاره پسې به نه ځي. او درېیمه علامه د کفر دا ده، ویبغونها عوجا، او دوی لټوي کژې وژې لارې د الله په دین کې. د دې هم دوه مطلبه علما واخیستې. یو مطلب ادا دی چې کژې وژې لارې چلوي د مزاج تابع، د خپل طبیعت تابع، په دا دین کې ګوري، پلټنه کوي، کوشش کی چې یو خبره اې درای مطابق سی، پاغه عمل وکي، خلق ورته تشویق کی، د امت یو فتوا ده، د کوشش کی په دې دین کې کژې وژې لارې پیدا کی هغه خبره چې د طبیعت او د مزاج مطابق و، هغه خوښه ده، هغه خبره چې د مزاج مطابق نه ده پرېشته. او یو مطلب اې دادی چې بعضی د دین دشمنان داسې کی چې په دې دین کې کژې وژې لارې پیدا کی، کوشش کی چې کومې نیمګړتیاوې پیدا کی او خلکو ته وشي، چې وګوره دا شی پکښې دی، دا شی پکښې دی، او دا شی پکښې دی. دا کژې وژې لارې لټول د خپل مزاج او د طبیعت لپاره یا د دې دین د تخریبولو لپاره د کفارو علامه ده. دا درې صفتونه دي، د دې څخه په کلکه ځان وساتي. یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره ویصدون عن سبیل الله ویبغونها عوجا، د آخرت ژوند به ته دنیا تر ژوند خوښیې، او د آخرت ته ژوند د خرابولو لپاره په دنیا کې یو قدم هم نه پورته کوي. هر قدم چې دې پورته کوي، ستا د آخرت ژوند ته که تاوان پام نه به پورته کوي. او د الله دین چې پر کومه روښانه طریقه راغلی دي، بس په هغه کې قرباني ورکړه، ځان ستړی کړه، هغه ټاپه د ستړیا لار چې هغه اختیاروه، ځکه په دې کې ګټه د خیر دی، برکت دی. او د مزاج او د خپل طبیعت لپاره به کژې وژې لارې په دین کې نه لټوي، کومه چې سده لاره ده پر هغه به ځي. بس اولئک دغه کسان چې دي، الله عز وجل فرمایي فی ضلال، په گمراهی کې دي، بعید، چې هغه ډېر لري د حق څخه، د حق څخه لیرې لاره ده، چې پکښې ګمراه شوي نه به ګمراه شي. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما ارسلنا او مجندي لجلي من رسول دهيس رسول سخا الا هم بها لجلي دي بلسان قومه فجب بان دخب القوم بندي هر پیغمبر چ الله جل جلاله لجلي دي هر پیغمبر ده قوم پر جب بندي ببي زکه کچیر پیغمبر ده قوم په جب خبري نه کولای په بل جب خبري کولای نو دا خلک به نه په پوهېدلې ترجمې ته به اړتیا وای نو بیا به دوی څنګه پوهېدلی الله عز وجل هر قوم ته پیغمبر لېږلی دي او هغه پیغمبر یې داسې پیغمبر لېږلی دي چې یا خو به خود د دې قوم و یا به داسې پیغمبر و چې د دې قوم ژبه به حصه وه لکه لوط علیه السلام دا د خپل قوم د لوطیانو د قوم نه و د ابراهیم علیه السلام ورارو د شام څخه تللی و مگر دا قوم ژبه یې زده وه په هغه ژبه باندې دې ته دعوت وچلوي وما ارسلنا او مرجند لیږلې من رسول د هیڅ رسول څخه الا هم بیا لیږلې دي بلسان قومه په ژبه باندې د قوم خپل ليبين لهم د دې لپاره چې بیان کړي د دې لپاره د الله دین حق ورته بیان کړي احکام ورته بیان کړي فيضل الله فاسكم راكي الله عز وجل من هغه څوک شاء چې د الله خوښ شي ويهدي او پر لار د هدایت کوي وسم لار ته ارا برابرۍ الله عز وجل من هغه څوک یې شاو چې د الله خوښ شي او هو د الله العزیز زیات غالب دی الحکیم زیات ته حکمت چشتن دی زیات غالب ذات دی او زیات ته حکمت چشتن دی اوس نو سوال دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو الله عز وجل د ټول انسانانو لپاره پیغمبر لېږلی دی او دا پیغمبر الله عز وجل په عربي ژبه باندې لیږلی دی. نو دا نور قومونه چې هغه عربي ژبه نه وایي، نو دا و خدا ضرورت دی چې دا قرآن ورته په پښتو ترجمه سي، یا په اردو ترجمه سي، یا په فارسی ترجمه سي. نو د دې لپاره علماو ډېر تحقیق کړی دی، او د عربي ژبې د فضیلت لپاره ډېرې خبرې کړې دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وای تاسو د عربي ژبې سره په درو وجو باندې محبت وکي. یو دا چې زما ژبه عربي ده، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم افضل الرسل دی، او دوهم دا چې د جنت ژبه عربي ده، او قرآن په عربي ژبه باندې نازل شوی دی. نو د دې دپاره علماو لیکلي دي وای اصلا ژبه عربي وه. تفسیر قرطبی لیکلی دی وای حضرت آدم علیه السلام چې الله پیدا کی عربي ژبه یې ویل، کله چې جنت ته ولاړې عربي ژبه یې ویل، او دنیا ته چې راغلې عربي ژبه یې ویل. بیا چې د ده اولادونه وزېږېدل، د هغه اولادونو شمیر یې زیات شو، ورځ تر بلې ډېرېدل، د ډېروالي او د منطقو د لریوالي په وجه باندې بیا بېلابېلې ژبې رامنځته شوې، عبرانی و سوریانی و وغیره وغیره. او عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي وای ټول آسماني کتابونه دا اصلا په عربي ژبه دي. په لوح محفوظ کې چې کم الهي او آسماني کتابونه، کم وحي چې الله پیغمبرانو ته رالېږلې، دا به په عربي ژبه وي. خو جبرائیل علیه السلام به بیا د هر قوم پیغمبر ته په هغه ژبه ترجمه کوله. اصلي معیاري ژبه عربي ده، دا نورو ژبې وروسته پیدا شوي دي. نو په دې لحاظ باندې الله عز وجل په دغه اصله ژبه باندې خپل پیغمبر ولېږي، او د دې ژبې په وجه باندې اتفاق او اتحاد د مسلمانانو په منځ کې زیات شو، د دې ژبې سره د خلکو محبت شو، دومره محبت یې زیات شو چې حتی عجمو تر عربو د دې دین لپاره زیاتې قربانۍ ورکړې، زیات خدمتونه یې وکړل. د احادیثو د کتابونو لپاره چې کومې شروحات عجمي علماو لیکلي دي، هغه تر عربو زیات دي. د قرآن د پاره چې کم تفاسیر لیکل شوي دي، هغه علما عجمي علما دي، هغه تر عربو زیات دي. حتی د عجمو محبت او قرباني تر عربو زیات دي. د الله حکمت په دې کې چې د دې ټولو اهل اسلام د دې عربي ژبې سره محبت پیدا شو، یو اتفاق او اتحاد. حتی تر ډېرې وروستۍ زمانې پورې د دنیا ټوله د اسلامي مملکتو په منځ کې متحده ژبه عربي وه. حتی تر اوسه پورې په اسلامي هیوادو کې اثرات پاتې دي. تر دا اوسه مهاله پورې لا هم د افغانستان هر حکومت چې راغلی دي، هغه هم پر هغه عربي قانون راغلی دي. ټول دولتي چارې، ټول اداري چارې، دا ټول عربي اصلاحات وخشي چغیږي. نور اسلامي هیوادونه هادا القیاس. تر داسې اندازې پورې چې اوس هم په دنیا کې عجمي علما ډېر مخته دي، د دین د قربانۍ او د دین سره محبت لپاره عجم زیات دي. تر داسې اندازې پورې چې هغه د عربي هیوادونو زړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله پکښې لېږدولی دي، مکه مکرمه او مدینه منوره، پر دې شاوخوا باندې چې ځینې خلک دي، دا لا داسې عرب دي چې د دین څخه لیرې خلک دي. دا علیه السلام په زمانه کې دغه اوس چې کوم عربي هیوادونه دي، د دې ټولو ژبې عربي نه وې، لکه اوس عراق د دې ژبه فارسي وه، وروسته چې د اسلام ترقي راغله ژبه یې د فارسي څخه عربي ته واوښتل، اوس عربي ژبه وایي. تر داسې اندازې پورې چې د عجمو علماو د عجمو مسلمانۍ خپل خپل عرب هم حق پک حیران کړ. په دې کې د الله حکمت و. په دې وجه باندې الله جل جلاله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په عربي ژبه باندې ولېږي چې اصلي ژبه ده، او ټول آسماني وحي په دې ژبه باندې سوي دي. نو په دې وجه باندې الله عز وجل پیغمبر صلی الله علیه وسلم په عربي ژبه باندې ولېږي، او دا ډېره د قدر وړ ژبه ده. ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. هر پیغمبر چې الله لېږلی دي د دې لپاره چې خپل قوم ته حقایق بیان کړي. کله چې دا کار وسو، نو بیا فیضل من یشاء و یهدی من یشاء. الله عز وجل فیضل الله پس گمراه کی الله جل جلاله من هغه څوک یشاء چې د الله خوښ وي، و یهدی هدایت کی الله جل جلاله من هغه چاته یشاء چې د الله خوښ وي. او هو د الله العزیز هغه غالب ذات دی، الحکیم ذات دی، حکمت چشتن دی. ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا ولا خام خاقت پتا کی سر ارسلنا مجدل موسی موسی علیہ السلام بآیاتنا سرد معجزات زمر چمجور کړي وي. ان د دې لپاره آخري چې ته راوباسه قومک قوم خپل من الظلمات د تورې تیارو څخه الى النور و روشنایي ته. موسی علیه السلام ته داسې ویلي اخرج قومک من الظلمات، وایي چې ته خپل قوم د تیارو څخه راوباسې. او حبیب صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی دي لتخرج الناس من الظلمات الى النور، چې ته خلق د تیارو څخه راوباسې، د ټولو انسانانو لپاره ته پیغمبر یې. موسی علیه السلام یوازې د خپل قوم لپاره پیغمبر و. وذکر پند ورکوه دې ته بایام الله، په ورځو سره د الله، د الله ورځې وریاد کړه. پند ورکه یعنی وریاد کړه د الله ورځې. د الله ورځې څه معنا؟ په دې کې یو تفسیر دا لیکل شوی دی چې د الله ورځې وریاد کړه یعنی کم قومونه چې په خوا تیر شوي دي او پر هغو باندې عذابونه راغلي دي، د هغه قوم یادونه ورته وکړه او د هغو عذابو یادونه ورته وکړه چې پر پخوانیو قومونو راغلي دي. د الله ورځې وریاد یا دا چې د اسلام تر راتګ وروسته چې کومې ورځې راغلي دي، چې هغه د احد ورځ ده، د بدر ورځ ده، په دې کې ابتلاعات راغلي دي په مسلمانانو په کفارو باندې، دا ورځې وریاد کړه، انجام او نتیجه یې ورته وښیه. او یا دا چې د الله ورځې وریاد کړه په خپل ژوندانه کې، تاسو وګورئ چې کله به پر تاسو باندې آبادي وي، کله به تنګ دستي وي، کله به خوشحالي وي، کله به خوابدي وي، دا ورځې الله اړوي ور اړوي. تلک الایام نداولها بین الناس، دا ورځې د الله وریاد کړه چې دا د الله قدرت دی چې کله در باندې ښه حال وي، کله بد حال وي. نو ځکه الله عز وجل فرمایي وذکرهم او یادول وکړه د دې بایام الله، په ورځو سره د الله، ان بشک فی ذلک، په دغه کار کې له آیات معجزې دي، دلائل دي، او د قدرت نشي د الله دي، د حق د معلومولو نشي دي، لکل صبار، هر صبر کوونکو لره، شکور چې زیات شکر ایستونکي وي. او اذ هغه وخت قال چې ویل موسی، موسی علیه السلام ته ویل اذکروا نعمت الله، یاد کی نعمتونه د الله چې الله کړی دی علیکم پر تاسو باندې. اذ هغه وخت انجاکم چې نجات ای در کی تاسو ته، من آل فرعون، د آل څخه د فرعون، یسومونکم چې رسول ای کول و تاسو ته سوء العذاب، په بد عذاب سره، و یذبحون او الا لول ای ذبح کول ای ابناءکم زامن تاسو، ويستحيون او جوندي افرشول نساءكم شجستاسو، وفي ذلكم فدغه كي چه ستاسو زامن وشل كيدل او لون مجوندي پرشودل كيدل، بلا ان ازمائشت من ربكم درب استخستاسو عظيم، چه دير لي ازمائشت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين.